په پښتونخوا کې د غربي 12 بجې شوې دي. ز شاهین بنری ما او تاسو په دغه ساته خبري غړې کې هر کله ويم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ راپورنو تفسیری لرو. په اډمبه د ظفر خان نه د دې وخت خبرونه
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت د پښتونخوا د قبایلي سیمو له ولسه د نوو ټکسونو د نه اخیستلو حکم کړی دی. د افغانستان د خبریالانو اتحادیه وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو سره د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او ایران ویلي دي دوی به د یورانیمو د لاسته راوړلو کوششونه جاري ساتي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران حکومت ویلی دی د مرکز او صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو له ولسه به کوم نوی ټکسونه نه اخیستل کیږي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې وشوه. له غونډې وروسته خبریالانو ته د خبرو په وخت د اطلاعاتو نگران وزیر علي ظفر وویل تر 15 کلونو به د پخوانیو قبایلی سیمو په خلکو کسٹمز ډیوټي هم نه لګول کیږي.
سیلز ٹیکس کے بارے میں ہم نے کہا سب سے پہلے کہ بجلی کے اوپر کوئی
سیلز ٹیکس پہ حق لدا فیصلہ وکڑے شو چھ بجلی با ہچ قسمہ سیلز ٹیکس نہ خود کورنی صارفینو نہ دکاندارانو او نہ سنتونو نہ اخستے کیگی. دویم دا چھ ہر شیان چیا دسیمو کے لگی دلی کارخانو کی جوڑی گی پہ ہغے بہ ہم سیلز ٹیکس نہ اخلو. دریم دا چھ دفاٹا اولس نہ با پ گٹے انکم ٹیکس نہ اخستے کیگی.
د ای بی آر چارواکو په دې وروستیو کې ویلي وو چې قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروسته د دغې سیمې په خلکو د ټیکس نظام لاګو کیږي. د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار محسن داوړ ویلي دي چې د انتخاباتو کمیشن د دوی په حلقه کې د ښځو لپاره د ووټونو اچولو مرکزونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي دي. پرون په بنو کې خبري غونډې ته په وینا کې دا وړ ویره څرګنده کړه چې که حالات همداسې وي نو ښایي په انتخاباتو کې ښځې له ووټ ورکولو بے برخې پاتې شي. دا وړو ویل که د ټاکنو کمیشن دغه ستونزه حل نه کړي نو په ضد به یې های کورټ ته لاړ شي. بلخوا د شمالي وزیرستان د ټاکنو کمیشن چارواکو پرون مشال رډیو ته ویل د دوی سره په عمله کې د میرمنو کمې دی خو بیا هم هڅه کوي چې په دغې حقله میرمنو ته د ووټ اچونې اسانتیاوې برابرې کړي. په پیښور کې د عورت فاونډیشن او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو نورو تنظیمونو او الیکشن کمیشن د امریکایي مرستندویه ادارې یو آی سی ډی په مرسته مالی مرسته په انتخاباتو کې د ښځینه ووټ اچونکو لپاره پروژه پیل کړې ده. مدني فعالان وایي تیر ځل په ځینو سیمو کې ښځې له ووټ ورکولو منع شوې وې او د دې پروژې مقصد یې دا دی چې میرمنې له خپل قانوني حق څخه خبرې کړي تر څو په عامو ټاکنو کې بغیر د یرې طرحې خپلې رایې وکاري. د پاکستان د ټاکنو کمیشن سکال په هر حلقه کې د ښځو 10% ووټ اچول لازمي ګرځولې دي او پریکړه یې کړې ده چې که په کومو حلقو کې د ښځو د ووټونو د اچونې فیصدي له ټاکلې شمېرې نه کمه وه نو هلته به شوې ټاکنې باطلې حسابېږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ځینی بیانونو او په هغې کې له اخلاقو د پریوتو لفظونو د کارولو په ضد نوټس اخیستی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه عمران خان د ټاکنو د روان کمپاین په مهال د نورو سیاسي ګوندونو په ضد غیر اخلاقي ژبه کارولې ده. د ټاکنو کمیشن د دې قضیې لپاره یوه ډله جوړه کړې ده. دغه ډله نن په دې حقله اورېدنه کوي. په پاکستان کې د جولای په 15مه عام انتخابات کیږي. د ټاکنو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو کمپاینونه شروع کړي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د روان کال له پیله تر دې دمه په دغه هیواد کې 12 خبریالان وژل شوي دي. د کمیټه یو مشر صدیق الله توحیدی پرون په مزار شریف کې ویل په روان کال کې د تیر په پرتله له خبریالانو سره د تشدد پیښې 40% زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکي ویره لري چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره ښایي زورواکي په ولایتونو کې نور هم پر خبریالانو فشارونه زیات کړي. په افغانستان کې روان کال د ازادۍ رادیو درې خبریالان هم په یو طرحګر برید کې وژل شوي دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ایران ویلی دی د یورانیم د لاسته راوړلو کوششونه جاری ساتي او دې ته نږدې شوي دي چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د یوې کارخانې د جوړولو کار بشپړ کړي. د ایران لخوا دا بیان وروسته له هغې مخې ته راغلی چې تهران پرون د انصاف په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغې فیصلې په ضد دعوه دایره کړه چې تر مخه یې امریکا په 2015 کال کې د ایران سره لیږ شوي اټمي تړونه ووته او په تهران یې د بیا بندیزونو لګولو اعلان وکړ. د اټمي انرژۍ نړیوالې ادارې آی ای ای یو ویاند رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې دوی ته د ایران د دې اعلان په اړه معلومه ده، نوموړی په دې اړه نور څه ونه ویل. ایران وایي د دوی اټمي پروګرام د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی، خو واشنگټن بیا تور لګوي چې دغه پروګرام د اټمي وسلو د لاسته راوړلو لپاره دی. اروپایي اتحادیې ویلي د مقدونیا هیواد سره یې تړون کړی دی چې د دغه هیواد په سرحدونو کې خپل ساتونکي وګوماري او د هغو کډوالو مخه ونیسي چې له هغې لارو اروپا ته ورځي. اروپایي ټولنه غواړي د هغو ناقانونه کډوالو مخه ونیسي چې له منځني ختیځ، افریقا او ایشیا څخه اروپا ته ورځي. د اروپایي اتحاد د کډوالو د چارو کمشنر ډیمیټریس ایور امپولیس وایي تړون به د قانوني کولو لپاره اروپایي پارلمنټ ته وړاندې کیږي. مقدونیا، سربیا او د بالکان له هیوادونو هر کال په زرګونو کډوال تیریږي او په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته داخليږي. دا د دې مهال خبرونه. اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به اوریدلی شئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو درهم په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 3.15 روپۍ او په 3.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 320 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 320 ایرانی ریاله په یو پاکستانی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور وبنو کې د وریځو خورېدو د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 23، بنو کې 24 او 28 او په کوټه کې 28 او 22 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اورید زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن غوښتنه کړې حکومت دې د انتخاباتو پر مهال د اولس امنیت یقیني کړي.
موږ دا مطالبه دي چې حکومت دا الیکشن پروسس روان دي، نو هغه خلک دا نور خلک چې الیکشن کنټیسټ کوي د خپل بنیادی حق دي هغه ته تحفظ فراهم کړي.
نگران وفاقی حکومت ویلي په پخوانیو قبایلي سیمو کې به له ولسه کوم نوي ټکسونه نه اخیستل کیږي.
ملکند ریجن اپر زیادہ پاتی شوی دا ملکند ریجن دیر بیکور ایریا دا لحاظا ما بازل سکان دا پارا ٹیکس ایگزمس ایریا با ساتھی.
او په پیښور کې د حقوقو فعالانو د امریکا د مرستندوی ادارې په مالی مرسته د ښځو د جمهوري حقوقو لپاره یو پروژه پیل کړل.
دا د خواتین چې دا ووټ موبلایزیشن د دې حواله سره دا یو پروجیکټ دی. تیر الیکشن کې موږ سیول سوسایټي ابزرو کړو چې خواتین چې دین او اغي منی شوی.
سیمونه نن هم راپورونو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع ته د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د سوری لاندې په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهره چارو د پریس کلب مخې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې حکومت دې د تشدد مخه ونیسي او د عامو انتخاباتو پر مهال دې د کاندیدانو او ولسي وګړو امنیت یقیني کړي. نور تفصیل له کوټې څخه زموږ د همکار پر راپور کې.
په مظاهره کې د وکیلانو، خیر شګړې ادارو، کارکونکو ګډون وکړي. پر دې مهال د بشري حقوقو یو فعال غړي شمس مندوخیل وویل چې د راتلونکو انتخابات پر مهال د ولس تحفظ کول د حکومت لویه ذمېداري ده.
د الیکشن دا کوم مهم سر روان دی، دا ډیر زیات متاثر سو په ګردو په پاکستان کې کوم مجموعي تور وګورو. دا واقعیت اوس دې په خلکو کې ډیر زیات خوف پیدا کوي. خوف په دې پیدا کوي چې خلک اوس له کورونا راوځي او دا د کم ٹرن آؤٹس پہ الیکشن کے دی دا بہ ڈیر زیات کم سی
د مظاہرے زیاتره پر خوالو دا ہم ویل چې د مستونګ او پېښور چاودنی د یو پلان لاندې سی ودی چې مخه راتلونکو انتخابات ځنډول دي په دې ترڅ کې بغوش سو د خیر شګړې وای و مشر سید نصیر شاته
دا حکومت په هر وخت کې چې الیکشن یې کنه دا ذمہواری جوړږي سیده شیرانو ته تاپوز ورکی لکه په تیر هفته کې سی کم از کم په دې ملک کې 2-300 کسان صرف په دې بمونو او دهشتګردي په واقعاتو کې شهیدان شوی دي
پر دې مهال د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ وویل چې حکومت یې په دغه دواړو پیښو کې د غیزمنو کورنۍ سره سمدلاسه مالي مرستې وکړي
موجودا مطالبہ دی حکومت دا الیکشن پروسیس روان دی نو اغه خلق دا نور خلچ الیکشن کنٹیسٹ کئی دا خوبن دیادی حق دی اغه ته تحفظ فرام کی دا حکومت تحقیقات خود رنن پوری دا یو کیس غم مخت ندیر آغلی دا خونو زموج بیسک بنیادی مطالبہ خو ہر انسیڈنٹ بعد دا غدی لیکن دا دا حکومتان نائلی دا
تا مزاری زیادتر پر خوال غشتن وکڑا چا حکومت تی نه حواز دراتلون کی انتخابات پر محال دا امیدوارا تحفظ یقینی وګرځوي بلکه ځینې داسې ګامونه دی پورته کړي چې د جولای په 25مه نیټه هر ووټر بیل څه ویری په آزاد توګه خپل رای وکاروي
انتخاباتو پر مهال امنیت په دغه موضوع زموږ د همکار راپور اوریده او د پاکستان نگران حکومت ویری دي د مرکز او صوبې د تنظیم لاندې پخوانی او قبایلی سیمو کې بالا ولسا کم نوی ټیکسونه نه خستل کیږي دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د نگران وفاقي وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه نور حال په دا راپور کې
د اطلاعات او قانون نگران وفاقی وزیر بیرستر علی ظفر د وفاقی کابینې غونډې وروسته مطبوعاتو ته وویل پخوانی فاټا او صوبې تر انتظام لاندې سیمې پاټا کې چې د ټیکسونو کم صورتحال وو هغه به هم هغه شان برقرار وي او د مرکز او صوبې نه ترلاسه کیدونکې فنډ به صرف د پخوانی فاټا په پرمختګ خرج کولی شي د نوموړي وینا وا
سیلز ټیکس کے بارے میں ہم نے کہا سب سے پہلے کہ بجلی کے اوپر کوئی
سیلز ٹیکس په حق لدا فیصله وکړه شو چې په بجلی به هیڅ قسمه سیلز ٹیکس نه خود کورنی صارفینو نه دکاندارانو او نه سنتونو نه اخستی کیږي او دا به د فاټا او پاټا دواړو لپاره وي دویم دا چې هغه شیان چې یادو سیمو کې لګیدلې کارخانو کې جوړیږي په هغه به هم سیلز ټیکس نه اخلو او دا مراد صرف د هغه کارخانو لپاره دي کوم چې دا وخت په فاټا او پاټا کې موجود دي دریم دا چې د فاټا اولس نه په ګټه انکم ټیکس نه اخستی کیږي او څلورم دا چې تیر حکومت دا فیصله کړې چې فاټا او پاټا خلکو نه به راتلونکي 15 کالو پورې کسٹم ډیوټي نه اخلي نو موږ هم دغه فیصله پر ځای وساتله د ذکر دا چې د فیډرل بورډ آف ریوینیو یا ایف بی آر چارواکو په دې وروستیو کې ویلي وو قبایلي سیمې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې او له هغه ځای آرټیکل 240 هم ختم کړل شوی نو د نوي قانون تر مخه په دوی د ټیکس نظام لاګو کیږي خو د پخوانی فاټا د پارلماني غړو په وینا چې دوی سره حکومت لوس کړي چې تر د 15 کال پورې به ترې ټیکس نه اخلي د آل فاټا سیاسي اتحاد پخوانی مشر نثار مومند وایي بدامنې له وجې سیمې ډېرې متاثر شوې دي نو حکومت لا پکار دي چې د ټیکسونو معاف کولو سره سره نور مراد دی ورته هم ورکړي
بالکل پورا
د جماعت اسلامی پخوانی پارلیمانی استازی او د دیر سره تعلق لرون کے صاحبزاده طارق الله وایي
دا خبر پرائم منسٹر سره په میټینګ کې ما کړې و چې تا آرټیکل 247 ختم کو د فاټا سره د ملکنډ ریجن سټیټس ختم کو ملکنډ ریجن اپر زده پاتې شوی دا ملکنډ ریجن ډېر بیک ورډ ایریا دا لہذا ما به لس شوټل د پارا ټیکس ایگزام ایریا با ساتي پرائم منسٹر خاقان عباسی په اخر کې دا عمرنه چې د 15 کال د پارا ما ملکنډ ریجن ټیکس ایگزام ایریا د
د یادونې دا چې د پاکستان مسلم لیگ نون وفاقي حکومت د مئی په 23مه له پارلمان د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو بیل منظور کړی وو او له دې وړاندې د هغه وخت وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی وو چې له قبایلو بعد تر 15 کالو پورې ټیکس نه اخستل کیږي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
په پاکستان کې په 15 جولای د کېدونکو انتخاباتو لپاره کمپاینونه روان دي او پرون هم پیپلز ګوند، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او نور یو شمیر ګوندونو خپلې ولسی غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې د سیاسي ګوندونو مشران د ولس سره ژمنې او وعدې کوي. په دغه اړه باندې اسرار العالم مومن نور معلومات راکوي.
په پاکستان کې انتخاباتو ته شپږ ورځې پاتې دي او د سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاینونه په عروج دي. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون د چهارشنبه په ورځ د پنجاب، ګجرات، منډي بهاودین، سرګودا او جهلم کې د خپل ګوند پلویانو ته ویناوې وکړې. د ګجرات په لالا موسا خار کې د یوې وینا پر مهال بلاول بټو زرداری وویل چې دا وخت د پاکستان 80% آبادي د خوراک لکه مخ سره مخ ده او که ګوند یې په حکومت کې راشي نو د ګړو پرمختیایي پروژو په ترسره کولو سره به له ټول ملک غریبي ختم کړي.
اتلکه کورنۍ به له غربت راوباسو، لوګي ختمولو پروګرام به شروع کوو، بیروزګاری ختمولو پروژه به شروع کوو، میرمنې به خپل واک کوو، زری انقلاب براولو، د ملک هر کسان به رجسټر کوو او هغو ته به بنظیر کسان کارډ ورکوو چې دارنګ د کوم کروندګر فصلونو ته د قدرتی افتونو له وجې تاوان ورسی نو له هغو سره به مرسته کوو.
کسی بھی قدرتی آفات میں آپ کا فصل کو نقصان پہنچے تو ہم اس سکیم کے تھرو آپ کا مدد کر سکیں.
بلخوا هم پرونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاهور په شاهدره، ملتان او جهلم کې او د خیبر پختونخوا په ابتاباد کې د خپل سیاسي طاقت مظاهره وکړه او د پارټۍ مشر عمران خان یې په سیاحتي سیمه ایوبیا کې جلسې ته په خپله وینا کې وویل چې په ملک کې به بیروزګاری ختموي او سیلګرۍ ته به وده ورکوي.
هم انشاءالله پلان کریږي کې جس طرح باہر
منګ به داسې کوو لکه څنګه چې په بارنو هیوادونو کې د سیلګری ځایونه دي، ځایي خلکو ته پکې روزګارونه ورکول کیږي، هغوی ته پیسې ترلاسه کیږي، نو موږ به همداسې ځایونه جوړو. بله دا چې ستاسو لپاره به کالجونه جوړو چې پکې به د زده کوونکو د سیلګری په اړه روزنه او تعلیم کیږي، چې دارنګه بیا دوی ته په نورو هیوادونو کې خخ روزګارونه میلاو شي. په بهر کې د هندوستان، سریلانکا او فلپاین وګړي په خوخو چوکۍ ودی، خو چې کوم پاکستانی دي آگوئی یہ واضح مزدوری کی.
تو ہندوستان، سری لنکا اور فلپین سے وہ جاتے ہیں وہاں، ان کو بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں اور جو پاکستانی ہیں وہ مزدور رہ جاتے ہیں.
بلخوا د پنجاب پر اجنپور ضلع کې یوې جلسې ته په وینا کې د مسلم لیگ نون مشر شبا شریف وویل که ګوند یې په حکومت کې راشي نو د ترقې په لحاظ سره به د پېښور په ګډون د هیواد نورو ښارونه لاهور او پاکستان نه به ترکی جوړوي.
زبل کراچۍ څخه لاهور جوړوم، ل پېښور به لاهور جوړوم، ل کوټه به لاهور جوړوم، په دې ښارونو او ټول ملک کې به سړکونه او هسپتالونه جوړوم، بې روزګارو ته به روزګار ورکوم او د اردوغان د ترکیې او مهاتیر محمد د ملیشیا په څیر د پاکستان جوړولو لپاره به لخپل سره هم تیر شم.
پرون په مومند ایجنسی کې جماعت اسلامي هم جلسه وکړه او د ګوند مشر سراج الحق یې په دې وروستیو کې په وار وار ویلي کچېری په حکومت کې راشي نو د تعلیم پرمختیا لپاره به دومره کار کوي چې له نورو پرمختللو هیوادونو به زده کوونکي پاکستان ته د زده کړو لپاره راځي. عوامي نېشنل ګوند هم وایي که په حکومت کې راشي نو په هر ضلع کې به پوهنتون جوړوي او ځوانانو ته به د روزګارونو شروع کولو لپاره بغیر سوده قرضې ورکوي.
پاکستان کې سیاسي حل زلي او د سیاسي مشرانو جمنې په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د سیاسي چارو ځینې شنن کې وایي چې په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي ګوندونه جمنې خډيري وکي خو بیا عملی شکل نه ورکي. دا چې ځینې سیاسي ګوندونو په تیرو وختونو کې خپلې کومې وعدې پوره کړې دي په دغه اړه اسرارالم مومن راپور راکړي.
په پیښور کې د سیاسي چارو پوه شمیم شاهد وایي پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي چې د 2013 کال تر انتخاباتو مخکې په خپلو کمپاینونو کې کومې ژمنې کړې وې نو هغه یې د خیبر پختونخوا په خپل تیر 15 کاله حکومت کې پوره نه کړې.
سونا میټری خبره کوي، د ونو خبره کوي، نو هغه حقیقت دی چې تر اوسه پورې دوی چېرته چاته د 3000 کروڑ هم نه دي خولي. دغه شان دی چې موږ مکتبونه ډک کړي دي، اوس هم په دې صوبه کې چې کوم دن اتلس لکه ماشومان د سکولونو نه بار دي هغه سکولونو نه ته نه دي دي د دولتي سکولونو دولتي ښوونځو چې کوم دن د هغې نتیجې ډېرې خراب دي او په اسپتالونو کې حالات هم ډېر خراب دي نو زبان دادا دا چې دا یو کروڑ نو کرای چې کوم دي نو دې له کم از کم یو نور نی نی نو یو شل ډېر زره کارخانه لګول په کار دي نو بیا کېدی شي نو آیا دا ممکن ده په پاکستان باندې ملک چې په پینځه کال کې موږ ډېر زره فابریکې ولګو؟
شمیم شاهد وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام، موفی او نورو مذهبي ګوندونو چې د متحد مجلس عمل په نامه کوم سیاسي اتحاد جوړ کړي نو ښکاري نه چې دا اتحاد به په پاکستان کې خپل د اسلامي نظام راوستو وعده پوره کړي.
متحد مجلس عمل د 2002 نه په اقتدار کې دی، د 2002 نه تر 2008 پورې دا د پرویز مشرف سره په اقتدار کې وو، بیا د 2008 نه تر 2013 پورې دا د زرداری صاحب سره په اقتدار کې وو، او بیا دا وروسته د تاریخ انصاف او د مسلم لیگ دواړو سره په اقتدار کې پاتې شو. نو زما دا خلک که دوی څه کولی شوي نو د 2002 نه تر 2008 پورې چې کوم د متحده مجلس عمل حکومت نو دا یو ډېر مستحکم حکومت او یو ډېر اکثریتي جماعت
کراچی پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد بیا وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف او نورو غړو دا ناره سمه ده چې ووټ ته دې عزت ورکړل شي، خو نواز شریف چې کله په حکومت کې وو نو نوموړي خپله د ووټ د عزت او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره څه وکړل؟ نوموړی وایي د نواز شریف بنیادی نعره ده او ډېره مهمه ده چې د ووټ عظمت او احترام دې ومنل شي. نو د دې مطلب به دا وي چې د پارلمان احترام او بالادستي ومنل شي، خو د دې لپاره قانون جوړول پکار دي چې د سپریم کورټ، پوز او نورو په ګډون ټولې ریاستي ادارې د پارلمان بالادستي ومني، خو نواز شریف په دا قسمه قانون جوړولو خبرې نه کوي. توصیف احمد زیاتوی د صوبایي او مرکزي حکومتونو غړو دنده پرمختیايي کارونه نه بلکې قانون سازي کول وي. نوموړی وایي په پاکستان کې به غربت، جهالت او بدامني هله ختمیږي چې په راتلونکو حکومتونو کې داسې کسان راشي چې د هیواد په ټولو ادارو د پارلمان د بالادستۍ لپاره قانون سازي وکړي او د بهرنو او کورنو چارو پالیسۍ منتخب مرکزي حکومت په خپله جوړي او عملي کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
په پیښور کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکو ادارو او الیکشن کمیشن د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مالی مرسته یو پروژه پیل کړې ده. د پروژې د سوري لاندې بعد ښځو د جمهوري حقونو او د هغوی د ووټ د اهمیت په اړه په ټولنه کې د بیدارۍ لپاره هلې ځلې کیږي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د لړکی 13 ورځ د پیښور د خزو د ځلی کمیشن مشري شاهین قریش مشال ریډیو ته وویل چې د دې هلو زلو مقصد د خبره یقیني کول دي چې خزي د انتخاباتو په ورځ په زیاته شمیره کې خپل رائے وکاروي.
دی وخت کې یو پروجیکټ چې کوم د الیکشن کمیشن د اورت فاونډیشن او د کی پی سی اس ډبلیو ترمنځ د درې پارټنرز دي. د پروجیکټ او د خواتین چې د ووټ موبلایزیشن د دې حواله سره دا یو پروجیکټ دی. تیر الیکشن کې موږ سیول سوسایټي ابزرو کړو چې خواتین چې دین او اغي منی شوی او بازه زینو کې چې اغي ووټ کاست نه کی د دې لپاره موږ کوشش کړی دی. موږ الیکشن کمیشن تخواس کړی دی چې دا سیدي زله اونیشن
په پاکستان کې د قومي او صوبایي سملو د سوکول لپاره انتخابات به د جولای په 15مه نیټه ترسره کیږي او د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د ټاکنو لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي. د خزو د ووټونو یا رایو ورکولو په اړه د الیکشن کمیشن د نوي قانون ترمخه کپ کومه حلقه کې د خزو د ووټ کچه د 10% نه کموي نو هغلته کې الیکشن کمیشن دا اختیار لري چې د ټاکنو نتایج ابس وګرځوي او هغلته کې بیا د سره انتخابات وشي. د عورت فاونډیشن سره کارکونکي سید افضل شینواری وایي د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د دې پروژې مقصد هم دا دی چې د ښځو د رایو ورکولو د انساني او آئینی حق ساتنه وکړي شي.
ووټ پول کول د زنانو بنیادی انساني او آئینی حق دی. دې باندې موږ دوی ته پورا تفصیلات ورکو. په دې کې موږ ټریننګ زم کړی دي, په دې کې موږ سیمینار زم کوو, کانفرنس زم کوو, ډور ټو ډور کمپین هم کوو, او دغه ټولو هلو زلو سرګرمیانو په شا باندې بنیادی مقصد دا دی چې خلک چې دي دغه د ووټ د استعمال د حق نه ځان خبر کا, دغه اهمیت نه ځان خبر کا, یو فورم نه ماحول جوړ کړي چې پاګه کې زنانه د خپل د ووټ چې کوم حق دی دا بلا خوف او خطر استعمال کا.
یاد دی وی چې د 2013 د عامو ټاکنو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا په بلدیاتی ټاکنو کې په ځینې حلقو په دی وجه بیا د سره ټاکنې شوې وي چې په هغه حلقو کې د ښځو د ووټونو شرحه د 10% نه کمه وه. ولام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. دنن پختنی د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زمون پختنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورس د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی پورس د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شي.
د شمالي وزیرستان اته سلوختم حلقې او انتخاباتي کاندید محسن داوډ ویلي چې سیمه کې به انتخاباتو کې د ښځو د شرکت یقیني کولو لپاره مناسب انتظامات نه دي شوي او یره دا چې ډېرې ښځې به خپل رای ورنکړل شي. پرون په بنو کې یوې خبري غونډې ته د وینا پوخ نوموړي وویل ټولو کاندیدانو ته د انتخاباتو لپاره یو شان میدان نه ورکول کیږي. په دغه اړه عمر وزیر نور حال راکړي.
شمالی وزیرستان حلقہ این اتہ سلوختم قومی اسمبلی سوکئی لپاره آزاد امیدوار محسن داوڑ 13 ورځ بنو پریس کلب کې خبری غونډه وکړه. نوموړی تور پورې کړ چې الیکشن کمیشن شمالی وزیرستان کې په ټول ټاکنو کې د زنانو رائے کارولو لپاره ناکس انتظامات کړي او دوی اندېښمن دي چې میرمنې به لارای پاتې شي. محسن داوڑ وویل میرمنو لپاره داسې پولینګ سټېشن ټاکل شوی چې هلته د دوی ورته ګورای اچول ناممکن ښکاري. نوموړی خبری غونډه کې زیاته کړه شمالی وزیرستان ریٹرننگ افسر ته درخواست جمع کړي او که حل یې ونه باسي نو های کورټ ته ځي. خبری غونډې پر مهال محسن داوڑ دا تور هم پورې کړ چې سیمه کې ټولو امیدوارانو لا یو شان موقع نه دی ورکړل شوی او د ده او پلویانو یې مخه نیولی شي. پدې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان الیکشن کمیشن او انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د میرمنو لپاره پولینګ سټېشن او واقعي کمی ده چې د غلطه یوازې د میرمنو لپاره شل پولینګ سټېشن دي ځکه چې دوی سره د میرمنو د سټاف کمی ده او د میرمنو ځایي سټاف یا زنانه خون کې سیمه کې نه لري. نو د بهر ضلعو نه کمو میرمنو ډیوټۍ چې لګولې هغه هم نه حاضریږي خو هڅه کړې چې د میرمنو زیات ووټ وکارول شي. شمالی وزیرستان کې د قومي اسمبلی یوې حلقې این اته سلوختم لپاره ټول 15 دیش امیدواران ولاړ دي او د غلطه ټول ووټ 2,02,215 دی چې پکې د میرمنو ووټ 3,05,000 دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي.
میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
مشال لیډو دغه اوریدونکو درنګ شبې لپاره پښتونخوا کې د غرمې د لسنی بجې کېدونکې دي. د ظفر خان نه بعد د دې وخت مهم خبرونه وو.
د پاکستان نگران حکومت ویلی دی د مرکز او صوبې د انتظام لاندې قبایلی سیمو له ولسبه کوم نوي ټکسونه نه اخیستل کیږي. دا فیصله پرون په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې وشوه. د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار محسن داوړ ویلی دی چې د انتخاباتو کمیشن د دوی په حلقه کې د ښځو لپاره د ووټونو اچولو مرکزونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي دي چې له امله یې ښایي ښځې په راتلونکو ټاکنو کې د ستونزو سره مخ شي. خو د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي د دوی سره په عمله کې د میرمنو کمی دی، خو بیا هم هڅه کوي چې په دغه حلقه کې میرمنو ته د ووټ اچونې اسانتیاوې برابرې کړي. په پیښور کې دولت فاونډیشن او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو نورو تنظیمونو او الیکشن کمیشن د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس آی ډی په مادي مرسته په انتخاباتو کې د ښځینه ووټ اچونکو لپاره پروژه پیل کړې ده. د پروژې مقصد ښځې له خپل قانوني حق څخه خبرول او په عامو ټاکنو کې د یېرې ترهې بغیر د ووټ کارولو په اړه آگاهي ده. د پاکستان د ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ځنې بیانونو په هغې کې د اخلاقو د پریوتو لفظونو د کارولو په ضد نوټس اخیستی دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه عمران خان د ټاکنو د روان کمپین په مهال د نورو سیاسي ګوندونو د په ضد غیر اخلاقي جبهه کارولې ده. د ټاکنو کمیشن د دې قضیې لپاره یوه ډله جوړه کړې ده. دغه ډله نن په دې حقله اورېدنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د روان کال له پیله تر دې دمه په دغه هیواد کې 11 خبریالان وژل شوي دي. کمیټه وایي په روان کال کې د تیر په پرتله له خبریالانو سره د تشدد پیښې 40% زیاتې شوې دي. او ایران ویلي دي د یورانیم د لاسته راوړنې کوششونه جاري ساتي او دې ته نږدې شوی دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د یوې کارخانې د جوړولو کار بشپړ کړي.
مهم خبرونه مو اوریدو او اوس زو اسلام آباد ته چاته زمونږ همکاري ځنی پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او دغې نه تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي.
جنگ رسپاړه خپل ادارې کلی کې د تعلیم وفاقي وزارت لاړه د تعلیم کمی پالیسي 2013 سره غونمل کې نصاب یو شان او معیاري جوړولو لپاره د کمی نصاب کونسل د جوړولو اعلان نه به. چرته د تعلیم په شوبه مثبت اثرات پروسی نو هلته په پرایویټ او سرکاري تعلیمي ادارو کې د تعلیم معیار او نصاب کې د واضح فرق له وجې د یو عام زده کوونکي په مشکلاتو کې به د کموالي امید هم کیږي. ادارې کې راغلي چې 13 ترمیم پس د صحت په شمول د تعلیم شوبه هم د سبو په اختیار کې راځي او دا وخت صورتحال دا دی چې ټول تعلیمي بورډونه خپل کار کوي. د ټولو خپل خپل نصاب دی، د ګران پرایویټ سکولونو خپل نصاب دی او د سرکاري سکولونو حالت نه څوک خبر نه دي. ادارې وایي هم دغه وجه ده چې زموږ تعلیمي نظام خرابوالي سره مخ دی. د لسم نتیجې زموږ مخې ته دي. د یو شان تعلیمي نصاب نه لرل له وجې د سرکاري او عام سکولونو اکثر زده کوونکي د مقابلې امتحانونو کې هم شاته پاتې شي. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په تیرو 14 کالو کې د پاکستان نیرونه وچ شوي او فصلونو ته نقصان رسېدلی او دا هم یو حقیقت دی چې سیاستوال دا مسله مخه ته نه راوړي او نه یو ووټ اچونکي د زراعت شعبې د خراب حالت نه خبر دي. ادارې مخکې لیکي چې درې لوی سیاسي ګوندونو په خپلو منشورونو کې د زراعت شعبې ته د ودې ورکولو خبرې کړي. پاکستان تحریک انصاف د زراعت د ایمرجنسي راوړلو، پاکستان مسلم لیگ نون د زمیدارانو لپاره د پیکیجونو او پاکستان پیپلز پارټي د بنظیر کارډو زمیدارانو حقوقو خبره کړي. خو داسې منصوبې تر کمپینونو پورې وي. ادارې ساتوي چې سیاسي ګوندونو زراعت شعبې په اړه یوازې دعوی کړي او هغه یې نه دي نافذ کړي. ادارې لیکي باید چې راتلونکي حکومت خپل توجه د زراعت شعبې بحالې ته ورکړي. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي چې هغه ټول جمهوریت ګوندونو سره په میثاق کې جمهوریت خبرو کولو لپاره تیار دي او دای هم ویلي چې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د اتحادي حکومت نظریه نه به مثبتې نتیجې مخې ته راځي. ادارې وایي مسلم لیگ نون ویلي چې د جمهوریت ثبات لپاره د هر قسمه خبرو اترو لپاره تیار دي. ادارې په وینا چې دا به هیڅ هم پرېږدو چې نوې میثاق په کوم بنیادونو کېږي. کومه خبره چې اهمیت لري نو هغه په سیاست کې تحمل سخم او په قومي معاملو اتفاق دی. اداره کوي چې انتخاباتو او حکومت جوړولو په اړه اتحادونه او مهایدي کیږي. دا به ضرورت د یو داسې میثاق دی چې په هغه کې د ملک خراب معیشت ښکولو، د اوبو د کموالي په مسلې او په ګرانۍ قابو موندلو، د لوډ شډینګ خاتمه او سمدستي او ارزان انصاف ورکول ممکن وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانه وایي د پاکستان راتلونکو انتخاباتو ته داسې کسان هم ولاړ دي چې حکومت د هغوی پر سیاسي ګوندونو د فرقهیز تاوتریخوالي د پیښو رامنځته کولو لپاره بندیزونه لګولي دي. بلخوا ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې د ایران د اټمي پروګرام موضوع راخستې ده. هارون بچا د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان د قومي اسمبلۍ لپاره د هغه هیواد د تر ټولو لوی ښار کراچۍ له یوې حلقې څخه د اورنګزیب فاروقي په نوم یو سیاسي مشر هم کاندید دی. د دې یوه داسې ګوند دی چې د فرقهیز تاوتریخوالي پیښو کولو لپاره حکومت بندیز ورباندې لګولی دی. لیکنه وایي د فاروقي په څیر د اسلامي سختدریزه ډلو یو شمېر نور غړي هم د جولای 15مې ټاکنو ته ولاړ دي. د کراچۍ ځینې فعالان د دوی پر ضد عدالت ته هم تللي ول چې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورنکړل شي، خو عدالت په دې ویلو سره چې د دغو کاندیدانو پر ضد د فعالانو شکایتونه د ډېر باور وړ نه دي، د هغوی د امیدوارۍ په حق کې پرېکړه وکړه. فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې یوې نړیوالې ادارې چې د ترهګرو مالي سرچینې څاري په جون میاشت کې د پاکستان نوم د دې لپاره په خپل خړ لیست کې واچاوه چې د ادارې په خبره حکومت د ترهګرو د مالي مرستو تړلو په هدف هغه رنګ چې لازمه ده اقدام نه دی کړی. لیکنه زیاتوي د پاکستان نوم په 2015 زیږدیز کال کې له دغه خړ لیست څخه لری کړل شوی و. بلخوا ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سخت دریځ راخیسته. لیکنه وایي پر دغه معامله د امریکا او د هغې د اروپایي ملګرو هیوادونو ترمنځ اختلافات په راتلونکو وختونو کې ښایي نور هم سیوا شي. د لیکنې تر مخه ولسمشر ټرمپ راتلونکي منی ته انتظار باسي چې د ایران د اټومي پروګرام مسأله په لا ډېره جدي توګه پورته کړي. په دغه برخه کې د ولسمشر ټرمپ نوی اقدام به د برتانیې، جرمني، فرانسې په ټوله کې د اروپایي اتحادیې لپاره یو لوی چیلنج ثابت شي. لیکنه کاږي حقیقت دا دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه سم دریځ خپل کړی. ایران انګیرلې وه چې له غربي نړۍ سره د اټومي لوزنامې په ترڅ کې به وکولی شي په یو نه یو طریقه د اټومي بم جوړولو په کار کې بریالی شي. لیکنه بیا د ځینو اروپایي ډیپلوماټانو په حواله زیاتوي ایران ښایي د اقتصادي بندیزونو له وجې اړ شي چې په سیمه کې د ویرې خپرولو کارونه لا هم تیز او حتی پر اسرائیل حمله وکړي.
هارون بچاو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او په دغه موضوعاتو کې پاتې کیږو، ایران وایي چې په سلګونو نوي ټینګونه به جوړي. تهران په داسې وخت کې دا ژمنه کړې چې واشنگټن پر دغه هیواد نوي بندیزونه لګولي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د احمد شیبر پر راپور کې.
د ایران دفاع وزیر رضا مظفری نیا وایي له 100 تر 300 پورې جنگي ټانکونه به یا جوړ کړو یا به یې په شو وسایلو سنبال کړو. د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې رضا مظفری نیا ته دغو جنگي ټانکونو د ډولونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا خبره یې کړې ده چې د ایران پوځ سخته اړتیا ورته لري. د ایران دفاع وزیر په دې اړه هم معلومات نه دي ورکړي چې دا هڅې به په څومره وخت کې بشپړې شي. په بریتانیا کې د ایران د پوځي چارو کارپوه حسین آریان ازادي راډیو ته د ایران د دفاع وزیر د دې نوي ژمنې په اړه وویل.
ایران کوشش های زیادی رو در این زمینه
ایران په دې برخه کې ډېرې زیاتې هڅې کړې دي، یعنی په سیمه کې د پام وړ وسلې لري. مثلا پخوای د تیام په نوم یو ټانک جوړ کړی و چې د چینایي او امریکایي ټانکونو ګډوله وه او تنې د امریکا د M-40 ټانک په څیر و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي پیاوړو هیوادو له اوږدې مودې راهیسې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام لپاره پر دغه هیواد بندیزونه لګولي، خو داسې ښکاري چې د ایران پوځي ځواک په سیمه کې له خپل اصلي سیال سعودي عربستان څخه کمزوری دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې ایران د خپلو کلنیو عوایدو 2.9% کې پر پوځ ولګولې، او حال دا چې سعودي عربستان یو کال را وروسته د خپلو عوایدو 9.6% پر پوځ مصرف کړي. وروسته تر دې چې روان کال د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه پشا شو، پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه به تر څه بریده د ایران د نویو ټانکونو د جوړېدو پروګرام اغېزمن کړي. په بریتانیا کې د ایران د پوځي چارو له کارپوه حسین آریان څخه به یې واورو.
تاثیر فوق العاده ای داره
خورا ډیر اغیز لري ځکه چې ایران نشي کولای مدرنه ټیکنالوژي وارد کړي. تاسو وګورئ چې په مجموع کې د ایران مسلح ځواکونه پر دې ځورېږي چې زړې وسلې لري. د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت په راپور کې چې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو مرکز خپور کړ وړاندوینه شوې ده چې ایران به د هغو تجربو له زده کړو وروسته چې په سوریه کې یې ترلاسه کړي دي خپلې وسلې مدرنه کړي. ایراني ځواکونه له 2012 کال را په دې خوا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنگ کوي.
د احمد شیبر راپور موریداو د خبر اعلان او د خوندیتوب ادارې ویلي د جولای په 14 نیټه په پاکستان کې د ناروی یو خبریال پولیسو د وژنې او عامه امن خرابولو په تور نیولې او وهلې ټکولې وو چې د جولای په 14 نیټه په ضمانت خوشې شوې ده. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وایي پاکستانی چارواکي دې خبر اعلانو ته بېل ویرې د کار اجازه ورکړي. نور حال انیسا اجمل راغی.
د خبریالانو خوندیتوب ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې خبریالانو ته دې بېل ویرې د کار کولو اجازه ورکړي. یادې ادارې د جولای پر 13 په یو بیان کې ویلي د پنجاب صوبې په ګجرات ښار کې د جولای په 14 د ناروی ټلویزیون 2 یو خبریال کسافي سامان پولیسو نیولې او وهلې ده. نوموړی د جولای په 14 د شاوخوا 1,00,000 روپو په ضمانت خوشې شو. 38 کلن سامان د ناروی شهریت لري. ټلویزیون 2 وایي سامان او نور 38 کسان د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یوې جلسې ته تللي وو چې هلته پولیسو د بشنو او امن عامه خرابولو د هڅې په تور ونیول. سی پی جی د ډان ورځپاڼې په حواله لیکي سامان اوسم د وژنې هڅې د پولیسو وردې شلولو له پولیسو موبایل ټلیفونونه په زور اغیستو او د حکومت په چارو کې د لاسوهنې له تورونو سره مخامخ دی. قذافي زمان د خبریالانو خوندیتوب ادارې ته ویلي له تیرو 1,000 کلونو راهیسې پاکستان ته سفر کوي او الته خبریالي کوي خو کله هم له داسې حالاتو سره نه دی مخ شوی. زمان یادې ادارې ته ویلي هغه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند جلسې ته د خبر جوړولو لپاره تللی و چې الته پولیسو تشدد اوښکې بیونکې ګیس کارول او د خلکو وهل پیل کړ. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي زمان پر خپل ټویټر یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښته کیږي. زمان د خبریالانو خوندیتوب ادارې ته دا هم ویلي پولیسو ته یې د صحافتي کارډ ښودلو سره ځان ور وپیژنده چې د ناروی ټلویزیون سره کار کوي خو د هغې باوجود پولیسو په ډنډو وهلې دی. قذافي زمان زیاته کړه پولیسو په زوره ګاډي ته اوخیژو. ټلویزیون 2 یوه ویډیو خپره کړې چې پکې زمان او نور کسان په ګاډي کې ناست دي او پولیس یې په ډنډو وهي. د ګجرات پولیسو بیان اسد ګجر ډان ورځپاڼې ته ویلي که زمان د خپلې خبریالۍ کارت ښودلی وي نو پولیسو به نه نیوه. اسد ګجر وایي په پاکستان کې د یو بهر ملکي صحافي په توګه کار کولو لپاره باید زمان د سفارتخانې په ذریعه پولیسو سره په رابطه کې وي.
نانی سجمل راپور مورده او د کوهر ډویژن خزینه کاندیدان وایي چې راتلونکي انتخاباتو لپاره به د خزو د روزانه ژوند په مسلو کار کوي او دا هڅه به کوي چې خزو ته ورپېخې ستونزې هوارې کړي. نور معلومات په دغه راپور کې.
د ټول ټاکنو کمیشن د معلومات تر مخه کال 2013 ټول ټاکنو لپاره د کوهاټ ضلع نه 2 خزینو امیدوارانې ولاړې دي. یوه د کمی اسمبلۍ لپاره د آزادې امیدوارې په توګه د هلکا ان ایم 44 او دویمه صوبایي اسمبلۍ دوه حلقو لپاره د پی کیم 38 او یو کم سلویخ نه د پاکستان مسلم لیگ په جنرل ټیکټونو ولاړه ده. خو د یاد ډیویژن هنګو او کرک سیمې نه یوه خزینو امیدوار هم انتخاباتو ته نه ده ولاړه. د کال 2013 په انتخاباتو کې د ان پی لاړه یوه خزه په جنرل چوکې ولاړه وه. مدیحه سرفراز بنګش د کمی اسمبلی هلکی ان ایس والس نه ولاړ ده. تیر ځل ورته د کم عمرې له وجې ټکټ نه و ترلاسه شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل چې د کوهاټ په غټو مسلو کې د ګیس نه علاوه د خصو د صحت د سهولیاتو کموالی او په کلیوالي سیمو کې د تعلیم مسلې دي.
هغه جوړ شوی کې بےروزگاری دا ان شاء الله پورا کوشش کوو چې موږ موقع ملا شي بےروزگاری اوبه بجلی دا هر مسله حل کړو چې د عوام چې کومه خفا د حکومت نه دا راضی شي.
یویش کلنی مدیح سرفراز بنگش په وینا چې سیاست کې ځوانانو ته ډیره کمه برخه ورکړی کیږي باید چې عملی سیاست کې ځوانانو ته توجه ورکړی شي.
سیاست مطلب دی چې عوام خدمت خو هر سړی کوي. خدا دې چې څوک څوک وی چې هغه مخ کې راشي سیاست ته نه کتر سي سیاست کې نه هغه ته دا وایي چې تاسو تجربه نشته. نو مطلب دا خو دې چې تاسو وایي چې دا چې جاب ته اپلای وکړي چې افریش ریجویټ مو وایي او 5 ایئر ایکسپیرینس مو وایي. نو سیاست کې مطلب
د ټول ټاکنو کمیشن وایي چې کوهاټ ضلع کې د خزینه ووټرانو شمېره 2,00,000 او څه د پاسه 2,00,000 ده. کرک کې 1,00,000 او څه د پاسه 88,000 ده. د خیبر پختونخوا د خصو د حقوقو مبارزه مریم بیبی وای چې په جنرال چوکو کې خصي راځي نو دا په اسمبلی کې د خصو د مسلو او حقوقو په اړه اواز پورته کولو کې ډیر کومک وکړي.
صوبایي اسمبلی کې کټا سوشل کلی دا چې موټونو باندې راغلي چې د زړه سیټ باندې راغلي کنه عام طور باندې د پټه طرف نه ډېر زیاتې خبرې کولې کنه چې د پټه کوم نریټیو به د پټه چې کوم بیان به بیان به باندې ډېرې خبرې کولې. اوس چې دی زله خو هغه یې غیبه تجربه وشوه ځنې ځان چې اوس کوم رالی څنګه ما تاسو ته نو دی لکه چې دا مخکینی چې کوم بچی زو هغه ډېر زیاتې پوي دي او د خپل مسایل باندې پوي دي خبر ام کولی شي.
مریم بیبی په وینا د منزل پورې خزو ډیر سفر او جدوجہد کړی دی خو سفر به تر هغه پورې روان شي تر کله پورې دوی ته د دې برخه نه ملاویږي.
دا پوره موریدوم په دغه چارو کې پاتې کیږو د انتخاباتو نو وړاندې چې کومه هلې ځلې روان دي. نو اوس په سوات ته لاړ شو چې په سوات کې د صوبایي او قومي سملی د چوکو لپاره کم کم امیدواران په میدان کې دي او هغه د خپل پارټي منشور څنګه پر مخ وړي په دغه اړه باندې د منګور نظمنګ همکار راپور راکړي.
د خیبر پختونخوا ضلع سوات کې الیکشن کمیشن معلوماتو تر مخه یو لس نیم لکو نه زیات رجسټر ووټر دي چې پکې سلویخ فیصد ښځې هم شامل دي. دغه ووټرو لپاره سوات په درې قامي او اته صوبایي اسمبلیو حلقو کې ویشلی شوی دی. د کال 2018 عامو ټاکنو لپاره د سوات دغه حلقو لپاره یو سل او دیارلس سیاستوال مقابله کې دي چې پکې د ملک درې لوی سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپل پارټۍ په شمول قوم پرست پارټۍ عوامي نېشنل ګوند او نورې پارټۍ برخه اخلي. ټاکنو کې په ګڼ شمېر سره آزاد امیدوار هم برخه اخلي او ملس د سیاستوالو څخه سم مهم توقعات لري. په دا اړه باز تنان وای
زمانو شای ملک دی رنگ مالا منګور اوسیدین کې ٹھیک شو مونږ ته دسی لیډر پکار دی چې یو درې خبرې هغه وکړي. نمبر 1 لاین آرڈر سچویشن چې بلې ملک امن امان قائم کی چې ملک امن امانی روزگار به می اړ یو شی پیدا کی. نمبر 2 په تعلیم باندې فوکس کی چې تقریبا هر سړی امن امان شو. نمبر 3 دا جعفر ملک کی د روزگار وسایل پیدا.
زمانم دوست محمد اکبر کدی اوسیدین کې اما دغه انتخابات روان دي مونږ ته ډېر مسائل دي د اوبو مسائل دي د بجلی مسائل دي پوره په 24 غنټو کې 8 غنټې بجلی او نور بجلی نه نو مونږ له دې سړی په کار دي چې هغه زموږ د بجلی د مسلې حل کړي. دومره الیکشن وشو زموږ د مسله چې دا ډېره هټه مسله ده په دې باندې لکه د اوسه پورې چا فکر ونه کړو.
حاجي ګویر خان د وترو کالام نبره مونږ ته په کار دي هسپتال کې کار صحیح شي مونږ ته په کار دي دا سړکونه زموږ شي.
سیاستوال هم اوټ تر لاسه کول لپاره جلسو کې لوی داوی کوي او دولت د امیدونو مطابق لوزونه کوي.
ان شاء الله کور کور توا ار د غره سخته به ترسي او ان شاء الله تعالی د صحت سہولیات په مرایږي
کزه خدای په کامیاب کړم هغه پول په خپل ځای جوړم په ودو کې په بل پول جوړم
په دا علاقہ برباد پاتې شوی دا علاقہ میراته پاتې شوی دا په دې کې چا د سر د روپی کار نه کړي.
زیو سیاستوال ارشاد علی خان وای چې د قامی او صوبایي اسمبلیو غړو بنیادی کار قانون سازی کول دي ولې دوی تر دې دمه د قانون سازی په اړه ولسته هیڅ ندی ویلي.
تر اوسه پورې موږ پروفیسر لتلیو ډاکټرانو لتلیو منیجرانو لتلیو تر اوسه پورې په کمپین کې یو کس دا ونه وی چې را تاسو په قانون سازی دی ملته پر سره کوي دی اړو چې موږ نه ته پوس کړه نه دا وو سوچ دا دی چې زو دل وټ رکم دی به زما د پر قانون سازی کوي زمونږ ټول وټرانو سوچ دا دی چې زو دل وټ رکم دی مال لار پخی دیومال نو کری گئی دیومال اوپر او دی
د سوات سیمې زیاتره ولس په دغه تمه سیاستوالو ته وټ ورکوي چې دوی مسلې او ستونزې به حل کړي. دغه رنګا سیاستوال هم د ولس د ستونزو ذکر کوي. زیاتره سیاستوال په خپل جلسو کې د پارټۍ منشور قانون سازی او اوږدمهاله پالیسۍ ذکر بالکل نه کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
سردو باجوړ ته چرته چې د عنایت قلا بازار چې د پونبیزل په کال 1904 نوي کې د تور پټکی نومي تحریک په دوران کې وران شوی وو. بیا په دویم ځل نه کال وړاندې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په پوځي عملیاتو کې لمنځه لاړ. اوس دغه بازار بیا آباد شوی دی او خلکو پکې خپل کاروبارونه پیل کړي دي. زموږ همکار دغه بازار ته ورغلی دی او خلکو سره خبرې کړي.
په دې بازار کې د وسلو خرڅونکي یو دکاندار حاجی حکیم خان وایي چې هغه په دې بازار کې د ټولو اولنې دکاندار دی.
بیا آپریشن د تور پټکی زوراغه پاغه کې وران شو
دا غنه روسته بیا باد شو بیا دا بل دا وس دا شی پکې راغې ډېر تاوانونه نه د چډک دکانونه پریخي وو او د کورونه پریخي وو مونږ ته یې پېښور هغه قیمتونه مې پونه تللي وو لس دولس لکه روپۍ خو زما صرف ټوپکو کې تاوان شوی.
په عنایت قلعه بازار کې دا ساعت د دکانونو شمېر له 3000 اوښتی. روح لمین هم په ګول مارکیټ عنایت قلعه کې خپل د موبایل فونونو دکان لري او دی وایي چې وړاندې به یې په پېښور کې دکان کاوه. دا ځکه چې په باجوړ کې حالات ډېر زیات خراب وو نو ده نه غوښتل چې خپل د روزګار پیسې یې تاوان شي.
چې دلته په هغه وخت کې ډېر جنگي حالات حالات ډېر خراب وو ټولو خلکو ته کډې کولې ډېر بد حال وو لکه بازارونه لا څه کلي دغه شوی وو خاص کر بیا زمونږ عنایت کلی خو دومره شل شوی وو هر څه به خالي وو مکمل برڅه مطلب چې د مارکیټ د وسالۍ رانه نه وته نو یې را به د خلکو کېدله اوس خو ماشاءالله ټولې خوشحالۍ نه خوشحالۍ نه دي زمونږ عنایت کلی ماشاءالله مخ په وړاندې روان دي لکه د پېښور صدر
نثار خان د خار باجوړ اوسېدونکي دی او هغه وایي چې وړاندې د طالب وسلوالو شتون په ماموندو کې زیات وو هغوی به عنایت قلعه ته نه راتلل خو د پوځي اپرېشن وروسته هغوی راځي ځکه حالات سم شوي او ژوند او کاروبار بیا شروع شوی.
کوم خفګان چې هغه مونږ باندې تېر شوی دی بس روزګار په حواله باندې مونږ سره به همدا غم فکر وو که نه چې کله به دا حالات چټکي او کله به مونږ به روزګار بیا به حل کېږي په هغه وخت کې به درې ګنټې کې به څلور ګېم ګاډې باندې راتلې بلکې اکثر به ثابت ثابت ورځ کرفیو به د ګاډې بنو او خدا حالات په سر کرودل مشکل دي.
په عنایت قلعه کې روزګارونه زیات شوي د دوکانونو شمیر یو په دوه شوی د ګاډو اډې پکې هم سیوا شوي دي خو بیا هم د کونړ نه ورته هیڅوک نه راځي ځکه د غاښې پاس او نه واپس لارې د عام ولس د تګ راتګ او کاروبار لپاره بندې دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو عنایت قلعه باجوړ.
هم باجوړ کې پاتې کیږي اوریدونکو باجوړ کې هم د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي. دغې سیمې ځوانان ووټ چاله ورکوي په کوم بنیاد باندې ورکوي او د خپلو کاندیدانو نه څه تمې لري دغې باندې زمونږ همکار ورسره خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
زما نوم رفیع الله دی. مونږ خو اتم کلاس کې سبق وو او مونږ دا دغه چې روان حکومت لپاره زمونږ دا دغه دی چې مونږ ته کالج پکار دي سکولونه پکار دي مونږ ته دغه پکار دي اوټ لخوا مونږ روم ویزل دی مونږ به اردو مونږ به خپل اوټ به صحیح استعمالو.
فضل رحمان نوم دی او ما ماسټر کړی دی. زمونږ خدا زما دویم ځل دی چې زه به اوټ کاسټ کوم او باجوړ کې زما خپل سوچ دا دی چې په دې علاقه کې بیروزګاری ده چې بیروزګاری ختمه شي او دې سره سم د امن لپاره سو ښه کردار ادا کوي هغې له مونږ ډور کوو.
زما عبدالواجد نامه ده او د ماسټر سټوډنټ یم. دا زما دویم ځل دی چې اوټ به پول کوم او مونږ به هغه کس ته اوټ ورکوو دا ځل چې کوم زمونږ د روایاتو خیال ساتي زمونږ د ثقافت خیال ساتي او زمونږ د تاریخ خیال ساتي. مطلب دا دی چې زمونږ تر ټولو نه لوی مشکل دا دی چې د خپلې ژبې تعلیم دا ځل به مونږ هغه کسانو ته اوټ ورکوو چې کوم د قام خلک دي کوم د دې خاورې خلک دي او کوم په دې خاوره کې کول څه غواړي.
ما نوم همایون خلجي دی. زه د بی بی اے آنر سټوډنټ یم او مونږ له پکار دی چې مونږ له داسې سړی راځي چې هغه زمونږ د دې قام او د دې سره په غم خاطر نه خبرې چې لکه زمونږ د مسلو ورته پته چې داسې سړی مونږ ته پکار دی کو اگر سوګي مونږ ته دغه شان سړی پکار دی. مونږ ته یونیورسيټي ضرورت دی د کالجونو ضرورت دی د هغې نه علاوه مونږ ته د ګراؤنډونو ضرورت دی چې ګراؤنډونه نشته د نوکرو ضرورت دی.
زما نوم زید دی. فرسٹ ایئر کلاس سټوډنټ یم. پس پر اول ځل به اوټ استعمالومه او په دې نیت باندې مونږ اوټ استعمالو چې مونږ لاره روان دی بیا ته خدمتونه وکړي. مونږ ته کالج ضرورت دی مونږ ته در ګراؤنډ ضرورت دی ګراؤنډونه نشته دی بل مونږ ته غټ مسله د هسپتال د سټاک ده مونږ ته سټاف بیخي کمزوری دی دلته هغه سوی نه دغه نه کیږي علاج نه کیږي مونږ چل مریض سخت شکایت وړو مونږ ته ډاکټرانو ضرورت دی مونږ چې هغه هلته پوره کړي.
د بجوړ ځوانانو چې خبرې کولې د انتخاباتو په اړه باندې او د خیبر قبایلي ضلع د درې سلوختمې حلقې ریټرنینګ افسر اسیسټنټ کمشنر زاید عثمان کاکاخیل ویلي دي چې د انتخاباتو پر مهال سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو او ښځو د ووټونو یقیني کولو لپاره انتظامات نیولي دي. نوموړي زمونږ د همکار سره خبرې کړې دي. هغه وایي
اتر لس کینڈیڈیٹ 18 کینڈیڈیٹس کوم دی دا کنٹیسٹ کای ان 43 دی پارا او دا ان 43 چې دا دی کارخانو وزیرډن نا شروع شي جمرود سب ڈویژن لنډی کوتل شلمان تورخم دا ټوټل ایریا دا مون سره 226627 دی مون سره دا رجسٹرڈ ووټرز دی دی کی 153 کوم دی دا فرمه او 126574 فیمیل دی 1 to 2 پولینګ سټیشنز دی. هلی زلی دا دی چې مونږ باقاعده طور باندې الیکشن 2017 او الیکشن رول 2017 څنګه چې موږ انسټرکشنز ایشو دي موږ فالو کوو. چې کوم کوډ اف کنډکټ ته موږ الریډي کنوي کړی دي کینډیډیټس ته کینډیډیټس سکروټینی موږ پراپر کړی ده. څه قسمه وایلیشن موږ نه دی پرې خپل کوشش موږ پراپر کړی.
سیکیورٹی بد تصورت حالی اوس او د الیکشن ورځ لپاره مو څه پلان تیار کړی؟
سیکیورٹی پلان، لوجستیک پلان، کمیونیکیشن پلان درې واړه موږ سره تیار دي. سیکیورٹی دا ده چې زموږ خاصدار او فرنټیر کور انکلوډینګ ملټری دا به ډیپلایډ وي ان شاء الله په ایچ پولینګ سیشن 182 دی. دې کې 35 چې کوم دي دا موږ سینسیټیو ډیکلیئر کړی. 35 موست سینسیټیو دي یو چې دا سینسیټیو دی. سی سی ټی وی کیمراز به باقاعده انسټال کیږي ان شاء الله. او دې نه علاوه هر کینډیډیټ زموږ سیکیورٹی ورکړی ده. او دین علاوه تر 26 پورې موږ الاو کړی دي چې دوی ځان سره پرایویټ ګارډز وغیرہ کړي نو بیا پرمټ ورکوم دي اټومیټک ویپنز لپاره. نو چیرته چې دوی جلسه وغیرہ کوي موږ 3 ډیز پرایر ریکوست کوي چې موږ تاسو پرمیشن راکړي اکارډینګ دي موږ ورته ورکو کدی کارنر میټینګ بھی وغیرہ. نو الحمدلله دلته کې موږ ویجیلنٹ یو پار سم نظر دي.
زنانو ووټ خزې به ووټ اچي او خزو ته مطلب دی چې دې لپاره صداسه تکلیف ورته نشته په دې حالت کې چې ووټ ولې شي چولای.
جناب داسې ده چې فیمل ووټونو نه خو بغیر کېدی نه شي 10% نه چې کله ټرن آؤٹ کم دی نو خو بالکل هغه چې دی به سیز کېږي. څه چې رولس تاسو ته وایي ارتسیب ډر زه به لږ دا خبره وکړم چې 10 چې کوم دي زموږ سپریټ وومن پولنګ سټیشن دي او 74 چې کوم دي دا زموږ کمباین دي. نو وومن به وي موږ لیډی سرچرز 84 چې کوم دي ډیپلایډ کړي دي تقریبا وومن موږ انکریج کړي دي رولس دی چې دوی به ووټ اچي. غونډ کنټیسټنټ کینډیډیټس په دې باندې اګری دي. غونډ علاقې کې چې سمم دي دوی اګری دي چې بالکل آو وومن برازي په خپل پرده کې سپریټ بوتس په وي په خپل رواج حیا کې په چې دوی به ووټ اچي.
د خیبر د ان اے درسل وختمې حلقې ریټرننګ افسر زموږ د همکار سره خبرې کولې هم دغه سره زمونږ د سهار د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي او د لړۍ به تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري. د دې خبرونې نه خپل کوربا شاهین بنری له اجازه ورکې. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
தகையும் மோரே மோரே தகையும் பலபக்கே புவராதா ஜடதேரான வடதே பிழயமல ஜடராதா மோரே மோரே தகையும் மோரே மோரே தகையும் பலபக்கே புவராதா ஜடதேரான வடதே பிழயமல ஜடராதா பியாதர் தமாஷும் சுமனகிரி پلاس کے دا یاد رتما شون شو من گری دے میں پلاس کے دا لزمات خدا حلا یوں مٹھے خواد را کا مور مور ت گئیم بل پکے ابرا کا مو تگئیم پلپا کے ابرا کا گئیم پلپا کے اوبرا کا گڑ درا نوڑے دے بیجڑ یمل گڑا کا ڈادر تماشوں